Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم شمشاد زدران تخنیکی چارې مخته وړي نن جمعه ده د 14 کال د وګي سمبلې 12 د 2023 کال د سپتمبر 3 وړاندې په دې پروګرام کې اورئ د طالبانو ویاند وی د حکومت اعلان به ژر وشي خو نن او سبا نه
اعلان حکومت جدید برای پرده های درست نیست ما انشالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه در این مورد اعلامی داشته باشیم هن قریب انشالله خواهد شد
طالبانو ادعا کړی چې د پنچیر په شتلو ولسوالۍ کې ګڼ پرمختګونه کړي دي خو د مقاومت ډله بیا طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي یو شمیر محصلین چې د هند پوهنتونونو ته کامیاب شوي وایي د وروستیو تحولاتو په خاطر پاتې دي
د هند سفارت د روانو حالاتو له امله هند ته انتقال شوی دی دغه ستونزه یې څو چنده ډېره کړې ده زموږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم له موږ سره شاوخوا زر محصلین دي چې د هند بېلابېلو پوهنتونونو ته بریالي شوي
په دې اړه راپور لري چې د غزنی اوسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي تر څو هغه ماینونه وکاږي چې دوی د جګړو پر وخت د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خښ کړي وو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهم خبرونو سرټکی ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي په بدل کې له اروپایي اتحادیې سره د پیسو کومه معامله نه ده کړې د روسیې د ولسمشر ویاندوی وایي د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د امریکایي ساری جو بایډن ترمنځ تر اوسه پورې د افغانستان پر سر د رسمي خبرو پریکړه نه ده شوې او د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ټیم پرون بنګلادیش ته روان شو پوره خبرونه ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي په بدل کې له اروپایي اتحادیې سره د پیسو کومه معامله نه ده ترسره کړې د ترکیې رسنۍ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو په قول وایي دا هیواد به له اروپایي اتحادیې سره داسې کومه معامله ونه کړي چې یوازې د پیسو په بدل کې له خپلې خاورې اروپا ته د افغان کډوالو مخه ونیسي چاوشغلو پرون همداراز وویل ترکیه به هیڅ افغان چې له افغانستان څخه د کوم هیواد له لورې وایستل شي په خپله خاوره کې ونه مني د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لورې له افغانستان څخه هغه افغانان چې د په خطر کې وو په لومړي پړاو کې د قطر بحرین او متحده عربي اماراتو په شان ځینو هیوادونو کې په موقت ډول میشت شول خو ترکیه په دې اړه د امریکا غوښتنه رد کړې ده د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاندوی وایي د دغه هیواد په بخښنې سره د روسیې د ولسمشر ویاندوی وایي د دغه هیواد او د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د امریکایي ساری جو بایډن ترمنځ تر اوسه پورې د افغانستان پر سر د رسمي خبرو پریکړه نه ده شوې د کرملین ویاندوی دیمتری پیسکوف پرون په موسکو کې خبرونه ته وویل موسکو او واشنگتن د افغانستان د وضعیت په اړه له یو بل سره په تماس کې دي خو تر اوسه پورې په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې چې د دوو هیوادونو ولسمشران په دې موضوع خبرې وکړي د پاکستان د کورونې چارو وزیر شیخ رشید وایي د امنیتي ګواښ په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاره په چمن کې بنده کړې ده شیخ رشید چې پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره غږېده دا هم وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د چمن په پوله کې تیار سی شوي د پاکستان د کورونې چارو وزیر په وینا د تورخم لار د معمول په شان پرانستې ده د پاکستان د کورونې چارو وزیر ویل اسلام آباد په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د افغانستان د وروستیو انکشافاتو په خاطر په نړۍ کې د پاکستان اهمیت ډېر شوی یو تن له هغو افغان ماشومانو چې په وروستیو ورځو کې له کابله پولنډ ته رسول شوی وو او زهرجنه پوڅکی یې خوړلې وه پرون مړ شو د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور پر اساس د پولنډ پلازمینه وارسا کې د ماشومانو د روغتون ډاکتران وایي چې د دغه 15 کلن ماشوم د مشر ورور چې شپږ کلن دی د ځیګر د پیوند جراحي عملیات بریالي ښکاري خو د هغه ماغزو ته هم زهرو بد زیان اړولی او له دې کابله یې حال نازک دی دا دوه وروڼه او یوه خور یې تېره اونۍ وروسته له دې په روغتون کې بستر شول چې د دوی د کورنۍ غړیو وارسا ته نږدې د پودکووا لیس نه د سیمې د کډوالو مرکز ته نږدې له ځنګل څخه زهرجنه پوڅکۍ راوړې او خپلو ماشومانو ته ورکړې د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري د کابل هوایي ډګر به ژر پرانیستل شي. محمد بن عبدالرحمن الثانی پرون په دوحه کې خبرونه ته وویل لا هم د هوایي ډګر د ارزونې بهیر دوام لري. قطر له طالبانو سره کار کوي چې د هوایي ډګر ستونزې او خطرونه معلوم کړي. په همدې حال کې د طالبانو ویاندویو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
نیاز به خرید و پس
د ځینو وسایلو اخیستلو او نصبولو ته اړتیا ده. ټیمونه هڅه کوي چې ژر تر ژره د هوایي ډګر فعالیت پیل شي. ژر به هوایي ډګر فعال شي.
نه خواهد گذشت که میدان فعال خواهد شد.
ځینو طالب چارواکو ویلي د کابل هوایي ډګر د ترمیم لګښت کایي 50 میلیون ډالرو ته ورسیږي. اخوا د هالند بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکی مرستې ته تیار دی. میرمن سیګرد ګاک پرون په انقره کې د ترکیې له باندنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره له کتنې وروسته وویل د هالند کابینه به د کابل د هوایي ډګر د ترمیم لپاره 1 میلیون یورو مرسته وکړي څو د هغو کسانو د وتلو پروسه ژر پیل شي چې د خپل سر د خطر په خاطر غواړي له افغانستانه ووځي. د هالند بهرنیو چارو وزیر له قطر او پاکستان وروسته ترکیې ته لاړه چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. سکاتلند وایي د سږ کال د جون له میاشتې تر اوسه پورې 160 افغانانو ته پناه ورکړې ده. د سکاتلند د بهرنیو چارو ایالتي وزیر انګس رابرټسن پرون د ایدنبرا په هولی روډ کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته به له هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې له خپل هېواده تښتي. د ده هم وویل چې تر اوسه پورې 160 تنو افغان کډوالو ته کورونه ورکړي. تر دې وړاندې د سکاټلند حکومت اعلان کړی و چې 2.5 لکه پاونډ به له هغو افغانانو سره مرستې ته ځانګړي کړي چې د خپل هېواد د کړکېچ له کبله مرستو ته اړتیا لري. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډله پرون بنګلادیش ته لاړه چې د دغه هېواد له 19 کلونو لوبډلې سره 2 مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک د افغانستان او بنګلادیش د ځوانو لوبډلو د سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې سفر موخه د بنګلادیش پر وړاندې 55 ورځو او 1 4 ورځنۍ لوبه کې ګډون دی.
د ښاغلي اوتک وینا دا سیالۍ به په آسیایي او نړیوالو لوبو کې د ګډون د دواړو لوبډلو د چمتووالي لپاره مهمې وي. د ازادي راډیو له لارې مو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورېدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې بیا هم ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. په داسې حال کې چې طالبان د خپل حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي، داسې کومه نښه نه تر سترګو کېږي چې نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت سمدستي په رسمیت وپیژني. تیر ځل یعنې په 1990 لسیزه کې یوازې پاکستان، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و. د چارو کتونکي په افغانستان کې داسې یو حکومت چې نړیوالو ته د منلو وړ وي، د افغانستان لپاره چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی مهم بولي. په دې اړه دا راپور واورئ.
د کابل لنیولو شروزی وروسته طالبان د خپل حکومت اعلانولو ته نږدې شوي دي، خو د نړۍ د مشرانو څرګندونو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته لا اوږد وخت پاتې دی. د نړۍ اکثره هیوادونه غواړي انتظار وکړي چې آیا د طالبانو خبرې د هغوی د عمل مطابق دي او همداراز د 40 کاله پخوا په پرتله دریځونه څومره نرم شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې نوی حکومت به په 2 ورځو کې اعلان شي، خو د طالبانو یو بل چارواکي احمد الله وسیق په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي و چې په ار کې د نوي حکومت د مراسمو لپاره تیاری نیول کیږي. مخکې د ځینو طالب سرچینو په قول رسنیو ویلي و چې طالبان به خپل حکومت د جمعې په ورځ اعلان کړي، خو ذبیح الله مجاهد تیره شپه دا خبره رد کړه چې ګنې نن جمعه نوی حکومت اعلانی شي.
حکومت جدید برای پرده های درست نیست. ما انشاءالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه در این مورد اعلامی داشته باشیم.
له افغانستان سره نړیوالې مرستې تر ډیره د نوی حکومت له مشروعیت سره تړلې دي. په اوس وخت کې چې افغانستان وچکالی او جګړې ځپلی، اقتصاد ډیر کمزوری شوی دی. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په دوحه کې وویل په لنډ راتلونکي کې به طالبان په رسمیت ونه پیژني، خو فکر کوي چې له طالبانو سره د دیالوګ او تعامل ځای شته څو د دوی ارادې وازموي او دا یقیني کړي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کوي. د په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په تعامل کې د دې ډلې رسمیت پیژندنه نه شامل شي او د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د وینا او عمل پر اساس کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا وختي دی چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویکتوریا نولاند ویلي طالبان باید لومړی د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په معیارونو ځان برابر کړي. امریکا، بریتانیا او یو شمېر دورو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه په موقتي ډول بند کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس به ورشو د پنچیرو مسلې ته. له تیرو څو ورځو راهیسې طالبان او مخالفان یې د پنچیر پر سر جګړو ته دوام ورکړی. پنچیر د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې یوازینی ولایت دی چې لا هم طالبانو نه دی نیولی. د پنچیر پر سر وروسته له دې جګړه پیل شو چې د طالبانو او د هغو د وسلوالو ترمنځ چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت جبهه بولي خبرو اترو نتیجه ورنه کړه. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې.
طالبان وایي د پنچیر ولایت شوتل ولسوالي له یولسو پوستو او ځینو نورو سیمو سره نیولې ده. دا خبره د طالبانو ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون وکړه. د مجاهد له څرګندونو وروسته طالبانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا وکړه چې ځواکونه د پنچیر عمق ته داخل شوي او د پریان او انابې ولسوالۍ نیولې دي. طالبان او د هغو وسلوال مخالفان ادعا لري چې د پنچیر درې په جګړو کې یو بل ته درنې مشروبلې اړولې دي. د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې د پنچیر د یوې برخې د نیولو پر سر په جګړه کې تر دېرش ډېر مخالف وسلوال وژل شوي دي. مجاهد تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د دوی مخالفانو ونه غوښتل چې د خبرو اترو له لارې ستونزه حل شي، د دوی ځواکونو له ټولو خواوو پر پنچیر بریدونه پیل کړل.
نیروهای ما از تمام طرفها بالای
زموج ځواکونو لټول خواو هلته د دشمن پر مورچو بریدونه پیل کړي، پر مختګونه هم کړي او شای په لاند وخت کې به د پنچیر موضوع ختم شي.
ختمي موضوع پنچیر خاط
خود طالبانو مخالف او وسلوالو چې ځان د دوه مقاومت جبهه بولي وای چې پنچیر ته د ننوتو ټول لارې په کنټرول کې لري او د شتل دنیولو لپاره د طالبانو حمله شندې کړي دي. د طالبانو د مخالفانو یو ویندوی فهیم دشتی تیر ماښام آزادی رادیو ته وویل
شب گذشته طالبان بسیار تلاش کردند که از طریق
تیر شپه طالبانو ډیره هڅه وکړه چې د جبل سراج له غرونو شوتل ولسوالۍ ته ننوځي، خو له شمرغه یې هڅې ناکامې شوې او لږ تر لږه څلوېښت مړي ورڅخه پاتې شوي دي.
حداقل چل تا از مردهایشان که با خود برده نتانسته بودند ایش سفیدان بود.
ده طالبان و مخالفان په عین حال که ادعا کوي چې په تیرو څلورو ورځو کې درې سوه پنځوس طالبان وژلي او دوه سوه نوي نور ټپیان کړي دي، خو طالبان د خپلو مخالفانو ادعا ردوي. هر لوری مقابلې خواته د درنو مشروبلو د اړولو شواهد نه وړاندې کوي او په آزاد ډول هم د دوی د ادعاو د ثابتولو امکان نشته.
جنگ نغوارو، مو سلحا غوارو، مو زیرانی نغوارو، مو عبادی غوارو، مو جهن نغوارو، مو علم غوارو، مو توپک نغوارو، مو کلام غوارو، مو غم نغوارو، مو خوشانی غوارو.
ازادي رادیو ته غوښتل چې سم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر واوري.
انډیپندنت رسپانه لیکي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس اروپایي ټولنه پر دې غور کوي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته پر راتلونکي کې کړکیچونو ته څرنګه ځواب ورکړي. رسپانه د اروپایي ټولنې د وبشخړو هیوادو د پنځشنبې ورځې غونډې ته اشاره کوي چې دا مسله پکې څرګندل شوې ده. انډیپندنت بیا لیکي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو دفاع وزیرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو غونډو کې چې د ناټو او ملګرو ملتو چارواکو هم پکې برخه لرله پر دې بحث وکړ چې د چټک غبرګون داسې ځواک جوړ کړي چې د سختو پوځي ګواښونو پر مهال ته ځواب ورکولو جوګوي. ورځپاڼې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر جوزف بوریل خبرې هم راخیستې دي چې وایي د اروپا د دفاع لپاره کله هم دومره اړتیا نه لیدل کېده لکه د افغانستان له پیښو وروسته چې اوس محسوسه ده. ښاغلی بورل زیاته کړه چې داسې پیښې شته چې د تاریخ پاڼې اړوي او د ده په فکر په دې اوړي کې د افغانستان پیښې هم داسې پیښې دي. د لویدیز بلې خپرونې ګارډین قطر ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خپره کړې ده. دامنیک راب پرون په پلازمینه دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته دامنیک راب وویل بریتانیا باید له نوي حقیقت سره ځان عیار کړي. د ګارډین په وینا ښاغلی راب په کور دننه د اپوزیسون له لورې د بهرني سیاست له امله تر فشار لاندې دی او ده په دوحه کې پرون ده هم وویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني، خو دا اړتیا شته چې له دې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. بلې خبرونې میل آنلاین په خپله تازه ګڼه کې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو او پوځي موټرو د تخریب په اړه لیکنه خپره کړې ده او د الجزیرې د یوه خبریال په وینا لیکي چې دې میدان ته ورغلی دی. طالبان ډیر غوسه ښکاري او داسې فکر کوي چې له دوی سره خیانت شوی دی. خبرونه د امریکا د مرکزي قمانداني د مشر جنرال فرانک مکینزي په وینا لیکي د امریکایي پوځیانو د وتلو په وخت درې اویا الوتکې او هلیکوپتر تخریب شوي دي. خبرونه د الوتکو او هلیکوپتر او پوځي وسایطو عکسونه هم خپره کړي دي او لیکلي دي چې د امریکایانو دې عمل طالبان نهیلي کړي دي. خبرونه وړاندې لیکي د الجزیرې خبریال طالبانو ته ویلي دي چې امریکا به نوولې دوی ته دا تجهیزات روغ رمټ سپارل. طالبان ویلي دي چې دا خود افغانستان ملي شتمنی و او دوی واکمنان دي پای دوی ته سپارلې وای. میل آنلاین بیا لیکي شاوخوا اته څلوېښت الوتکې چې امریکا او متحدانو یې نه دي وړي او نه دي تخریب کړي اوس طالبانو ته رسېدلې دي. خبرونه بیا لیکي دې ډلې اوس هم دومره هوایي ځواک ترلاسه کړی چې تر لسو هغو هیوادونو پیاوړی دی چې نه ناټو غړیتوب هم لري. د دې الوتکو تر څنګ امریکا دوه سوه ملکي امریکایان او یا زغروال ګاډي او وبشت هم به هم شاته پریشتي.
افغان وګړي شکایت کوي چې خپلې واته د سنیدو په وخت په تورخم کې د سخت کړاو نتیریږي. افغانستان ته د اوکتو په وخت بیا لکتر لګدري ادارې تلاشي اخلي او اسناد ګوري او د لپاره یو وخت انتظار باسي. دوی وایي په تورخم کې لدی ویری افغانستان ته نشي تلل چې بیا څوک برته پاکستان ته نه راپریږي. په دې اړه د ازادي اروپا رادیو د مشال څنګه خبريال فرات شینواري دا راپور را لګلای.
په پاکستان کې مېشت افغان وګړي وایي چې افغانستان ته د تلو په وخت په تورخم کې یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې کله په تورخم خپل هیواد ته ستنېږي نو اف آی ای، کسټم او د رسد او تعمیراتو ادارې، نېشنل لاجستیک سل کسان یې په بیا بیا تلاشي اخلي او د یو سخت کړاو نه پس افغانستان ته داخليږي. دوی وایي په کار ده یوازې اف آی ای د دوی اسناد وګوري او نورې ادارې تنګ نه کړي. افغان وګړی عبید الله په پیښور کې مزدوري کوي. دی وایي په تورخم د سختې ولدې ویرې افغانستان ته نشي تلی چې بیا یې واپس پاکستان ته څوک نه راپرېږدي او په کار ده په دې لار تګ راتګ آسان کړل شي.
کورم تو جلال آباد کې دی، دلته بس کار روزګار دلته کوه پنځلس اولس کاله کېږي. په کوټه راغلی درې میاشتې کېږي چې نه اتري دستي سات دا ګیټ چې خلاص شي. بیا بزوده ډېر مشکل دی افغانانو ته آسانه شي او
د تورخم ترانسپورت اډې یو ټکسی ډرایور علي محمد وای چې تورخم دروازه اکثره وخت د مسافر پر مخ تړلې پراته وي او افغان وګړو لپاره پر ډېر مشکلات پیدا شوي.
سو ګیټر وخت بندې ورسې کله مریضان وړول ته په ګنټو ګنټو ولاړې ورسې تورخم کې بس مونږ ته ډېر مشکلات ورسې. نور افغانانو ته غینې زیات مشکلات په ګنټو ګنټو مریضان ودرولي بس ګیټم بندې نیټې مار وخت مونږ دا غواړو ورسې چې بس دا ګیټ کولو شي. خلکو تم تکلیف نه، مونږ تم تکلیف نه، د افغانانو تم تکلیف نه چې بس خلک سیده زی راځي او خلک نه په عذابېږي ورسې.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې 2018 رئیس هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوي او هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی ګرځول شوی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. هندوستان هیواد ته د بورسونو لاري بریالي شوی افغان محصلان وایي د هوایی پروازونو او د هند سفارت د نشټوالي له امله د دوی برخلیک نامعلوم ده. شاوخوا زر دغه افغان محصلین چې د آی سی سی آر په نوم د یو پروګرام له لارې د هند هیواد بورسونو ته بریالي شوي غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم په مشخصه توګه د اقداماتو د ترسره کېدو په برخه کې د دغو افغان محصلینو د ستونزې حل ته اشاره ونه کړه، خو ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي ډګر د پاکاري او د تخنیکي ستونزو د هواري لپاره په شدت کار روان دی. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
شاوخوا زر هغه افغان زده کوونکي او محصلان چې د هند هیواد د آی سی سی آر پروګرام له لارې بریالي شوي وایي که د کابل هوایي ډګر څخه ملکي او سوداګریز الوتنې ژر تر ژره پیل نه شي، د بورسونو پروسه به یې له یوه نامعلوم برخلیک سره مخامخ شي. دوی وایي پلان یې درلود چې د اګست په میاشت کې د هند هیواد ته ورسیږي او هلته خپلې لوړې زده کړې پیل کړي، خو په کابل د طالبانو له واکمنېدو سره سم د هند سفارت وتړل شو او د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ملکي الوتنې په ټپه ودرېدې. دغو برسونو ته د کامیاب شویو محصلانو له منځه د اقبال نبیزاده په نوم یو تن بریالی شوی محصل ازادي راډیو ته وویل:
هر کال د دسمبر میاشت په پیل کې اعلانېږي، د مارچ څخه تر جولای میاشت پورې امتحان اخیستل کېږي او د اګست میاشت کې د دوی د لوی پروسه پیل کېږي. سږ کال زموږ د بورس کار 90% مخته تللی او صرف د ویزې لپاره منتظر یو. پروسه کال د کرونا له امله او سږ کال د سفارتونو او پروازونو د نشتون له امله موږ د هندوستان او افغانستان دولت څخه دا هیله لرو چې زموږ د تګ لپاره زمینه سازي وکړي تر څو په خپل وخت باندې درسونو ته حاضر شو.
د حقمل مسعودزي په نوم یو بل بریالی شوی محصل ازادي راډیو ته وویل چې که د افغانستان او د هند دولت چارواکي په وخت د دې ستونزې غم ونه خوري، شاید سلګونه بریالی شوی محصلان د لوړو زده کړو دغه فرصت له لاسه ورکړي.
ما چې له اړوند پوهنتون او آی سی سی آر ادارې سره اړیکه نیولې ده، د ایمیل له لارې پوهنتون راته وایي چې تاسو له آی سی سی آر سره اړیکه ونیسئ. کله چې آی سی سی آر سره اړیکه ونیسئ، هغوی وایي چې تاسو په کابل کې د هند سفارت سره اړیکه ونیسئ. نو د هند سفارت دا چې د روانو حالاتو له امله هند ته انتقال شوی دی، له کابل وتلی دی، نو دغه ستونزه څو چنده ډېره کړې ده. زمونږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. له موږ سره شاوخوا زر محصلین چې د هند بیلابیلو پوهنتونونو ته بریالي شوي. که چیرته د دې ستونزې د حل لپاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند له بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړي او دغه ستونزه د خبرو لارې هواره شي، نو د شاوخوا زر تنه ځوانانو برخلیک به معلوم شي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د مهال د هوایي چلند یوه مسلکي ډله د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې د تخنیکي ستونزو او د کاري چاپیریال په تنظیم بوخته ده، څو دغه میدان ډېر ژر د ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره چمتو کړي.
د پاکاري او د تخنیکی چارو ماهرین په دننه په هوایي ډګر کې لاس په کار شوي دي، هلته کار کوي تر څو هوایي ډګر تخنیکي چارې او د پاکاري چارې زر تر زره تکمیل کړي او د هوایي ډګر د چلند د هوایي چلند د پروسه بیرته له سره څخه پیل کړي تر څو د هیوادوالو هغه که محصلین دي که په هره برخه کې د بهر ته د تګ راتګ کارونه لري د هغو ستونزې حل شي.
دا به د سالګه ده چې په افغانستان کې د نویو بدلونونو له راتلو سره سم د هند سفارت وتړل شو او ډیپلوماتان یې له هیواده بهر ووتل. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې اعلان کړی چې له قطر هیواد څخه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نړیواله الوتنه ترسره شوې او ډاډ یې ورکړی چې یاد میدان به ډېر ژر د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره پرانیزي.
د غزنی اوسیدونکي له وسلوالو طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې دوی د جګړو پر وخت د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خښ کړي وو. دوی وایي اوس هم ډیر داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
اوس دا زما ماین والا یم، دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاسه ورکړي. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی، دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه، بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانې وژلي هم دي. دغه ماینونو ډېرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خښ کړی دي چې د غزنی اوسیدونکي اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خښ کړي وو. که څه هم چې کره شمیری نه ښیي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو تر څنګ په سوونو ملکي کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي ډیری داسې پیښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسي خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوند، حتی د خپل فلج سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه ورکولی دی. زموږ غوښتنه دا دی دا ذات زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو ده دا دی چې دوی باید هغه ماینونه چې په سرګونو په ځینو کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي باید دوی ته له منځه یوسي او بیرته خونڅه کړي، په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه ماینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خښ کړی شوي ماینونه وکاږي تر څو خلک یې له شره په امان شي.
د ماینو په اړه باندې بلې او ماینونه به انشاءالله ټول صفا کېږي او د ټولو خنډونه به له منځه وړل کېږي. هیوادوالو ته به کومه ستونزه نه وي. په دې اړه باندې به کارونه دوام لري تر څو ټولې سیمې پاکې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو تر څنګ زیات ماینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لورې ایښودل شوي ماینونه پاک کړي.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ ویلی هیواد د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکی مرستې ته تیار دی. هغې ویلي د هالند کابینه به د کابل د هوایي ډګر د ترمیم لپاره 1,000,000 یورو مرسته وکړي څو د هغو کسانو د وتلو پروسه ژر پیل شي چې د خپل سر د خطر په خاطر غواړي له افغانستان ووځي. ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي په بدل کې له اروپایي اتحادیې سره د پیسو کومه معامله نه ده کړې. د ترکیې رسنۍ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو په قول وایي دا هیواد به له اروپایي اتحادیې سره داسې کومه معامله ونه کړي چې یوازې د پیسو په بدل کې له خپلې خاورې اروپا ته د افغان کډوالو مخه ونیسي. یو تن له هغو افغان ماشومانو چې په وروستیو ورځو کې له کابله پولنډ ته رسول شوی وو او زارجنه پوڅکه یې خوړلې وه پرون مړ شو. د روسیې د ولسمشر ویاندوی دیمیتری پیسکوف وایي د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د امریکایي ساری جیو بایدن ترمنځ تر اوسه پورې د افغانستان پر سر د رسمي خبرو پریکړه نه ده شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي د امنیتي ګواښ په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لار په چمن کې بنده کړې ده. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ټیم پرون له بنګلاديش سره د لوبو لپاره دغه هیواد ته روان شو. اوس هم د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
زه رحمان یم.
د خپل کاروبار پاک لره توې په څه مصرف یست؟
ټیکسی ونی کو
په دې باندې لارو کې څومره تیل دی مصرفيږي؟
لارې خوري زام جوړيږي او زام چی تیل مل مصرف راځي په منګ باندې. او مسیر ته چیزو او مسیر کا مثال سل یو نیم سل روپیزو او چې زام یو وی سره سره نو کیږي
او بیا قص لغه چا نه اخلي چې موټر کې جوړه جی
او تا باندې مجبوری ده کله مونږ باندې کله په هغه باندې سره زینو
ځینې موټروانانو سره سړی مخ کیږي. مثلا مازدیګری نا وخت یا موټر نه نو دغه وخت کې دوی بیا ډیر له وخت نه استفاده کوي. هغه خپل کرایه درې چنده لوړه وړي. تاسو څومره دا کار کړی؟
تر اوسه مې نه کړی.
هیڅ امکان نه لري چې نیم کړی؟
نه باور کا زه ازدهام هغه کې زندانه زمندې
رحم لري
او توان ولی نه.
یعنی هغه متل دا ویل خوک ګوتی نیسي خلک لخوک ګوتی نه نیسي؟
نه ولا هغه عادت ما کې نشته. شته باز چې کسی واران نشته یا هغه چې کوي هغه پیسې بیا په منګه باندې زیم نه ځکه دا افغانستان خلک اکثریت ټول جوبل خلک دي.
څومره ملګري دي لیدلي چې همدا کار کوي؟ دوی مثلا یو څوک چې نابلده ویني چې له کلي څخه راغلی کنه کرایه نه یې ورته معلومه څومره بیا غوته زیات وایي پیسې ډېرې ترې اخلي؟
تقریبا دا افغانستان د خلکو یو عادت ګرځېدلی چې څومره سړی هغه ویني.
صداقت نشته.
صداقت ډېر کم د افغانستان خلکو کې.
تاسو په نظر هغه چې هر کار د دنیا یې پاک صداقت څومره مهم دی؟
ډېر غټ رول لري. په صداقت چې نه وي هغه کار هغه پیسې هغه نه لري نه خیر لري نه برکت.
له خپلو تجربو راته وایي چې کله یو کار په صداقت کوئ څه رقمي او که داسې نور خلق تاوان رسوي چې رقمي
تاوان زه یو قصه ته سلته وکړم چې مثال یو مسیر ته کراشل روپۍ ده په هغه مسیر کې بعضې خلکو دېرش روپۍ لیدلې مې دي په مسیر کې موټر خرابه شوی ده هغه سواري بېرته کده شوی په شل روپۍ کې موټر کتلي دي.
بلې د موټروانۍ په هکله که راته ووایې دا څه رقم یو کار ده څومره ورسره ستړي کېږئ خسته کېږئ؟
ډېر ستومانه کار ده. سړی دې نه وایي چې د موټر کې ناسته دې خازي واخازي او ډېر ستومانه کار ده.
ولې ستومانه ده؟